یوې خزینه ډاکټرې ازادي راډیو ته په یو لیکلي پیغام کې لیکلي وه، که څه هم ټول روغتیایي کارکوونکي ماسکونه او حجابونه کوي، خو طالبانو له دوی غوښتي چې چادري واغوندي. د بې پولې ډاکټرانو سازمان ایم ایس ایف هم د تیر کال د نومبر په 9 په یوې اعلامیه کې ویلي وه چې په هرات کې خزینه ډاکټرانې، ناروغانې او د هغوی خدمتکارانې یا پیوازانې له حجاب پرته روغتونونو ته د ننوتلو اجازه نه لري. بلخوا د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان هم د طالبانو دا اقدام غندلی او دا یې د ښځو پر ازادي ښکاره برید بللی دی. د طالبانو د حکومت مشر ملا هبت الله اخندزاده د 1401 کال د ثور په 18 په یو فرمان کې د خپل حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت څخه وغوښتل چې په ښځو حجاب په جبري ډول تطبیق کړي. طالبانو په 2001 کال کې پر افغانستان وقته لبیا ستنېدو وروسته نه یوازې په هرات ولایت کې پر ښځو، بلکې په ټول افغانستان کې پر ښځو او نجونو ګڼ بندیزونه ولګول چې په کې له شپږم ټولګیو پورته تر پوهنتونونو او حتی طبي مؤسسو کې د زده کړو بندیز شامل دی. دوی دغه شان ډیری ښځې په دولتي او غیر دولتي ادارو کې له کار کولو منع کړي، له تفریحي پارکونو، سپورتي کلبونو، حمامونو او له محرم پرته د اوږد واټن سفر کولو څخه یې هم راګرځولي چې د اقداماتو یې په ملي او نړیواله کچه ګڼ غبرګونونه راپارولي دي. خو دوی تل ادا کړی چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه خوندي کړي، هغه ادا چې د ښځو د حقونو فعالینو، بشري حقونو سازمانونو او ان عام خلکو ته د منلو نه دي.
د خوست د سپیری ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې دوی د ژوند په ټولو برخو کې له ستونزو سره مخامخ دي. دوی زیاتوي چې په تیرو 2 لسیزو کې هلته د شته ستونزو له کبله د خوست مرکز ته د نږدې ولسوالیو په شان پروژې نه دي پلي شوي. نور تفصیل په دغه رپورټ کې.
د خوست ولایت د سپیری د سرحدي ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې د عمومي او فرعي لارو، د خوړونو پر سر د لوی او وړو پلونو، ښوونځیو او روغتیايي کلینیکونو د کمښت په ګډون د ژوند په ډیرو برخو کې له ستونزو سره مخامخ دي. دوی دا څرګندونې د ځوانانو چارو عملیات په نوښت سپیری ولسوالۍ ته له مرکز څخه د یو شمېر فعال ځوانانو د ورتګ او هغوی سره د ګډې ناستې پر مهال وکړې. یو ځایي اوسیدونکي رستم خان مشاد راډیو ته وویل:
کسبیر ولسوالۍ ته فکر وکړ، یقینا چې د بازار نه ډیر ولرې سیمه ده، ډیر شان نه پوتې ده، که د تعلیم په برخه کې ده، که د روډونو په برخه کې ده، که د صحت په برخه کې ده، که یوه طرف ته څه فکر وکړ، په خوړ پورې هم کړي دي او په خوړې غوړ هم کړي دي. دواړو طرف ته د پلونو ستونزې هم موږ لرو. اولین ستونزه خو موږ د سړک لرو، سړک سره په څنګ کې موږ د پلونو ستونزې هم لرو. کله چې برنونه شي، د موږ هغه وړکي ماشومان چې په مکتبو کې دي، په مدرسو کې دي، ا دې سبق نه محروم شي، وا ورځ، دوه ورځې، پنځه ورځې، هر تر ده چې لاس ورځې هم محروم شي.
د سپیری ولسوالۍ یو بل اوسیدونکی ګلمر خان هم د خپلو ماشومانو د ښوونې روزنې لپاره د ښوونځیو په ګډون ورته ستونزې یادوي.
په لومړي قدم کې خو موږ سړک ته ډېر اشد ضرورت لري چې ډېر سړک نه ډېر میږي پوتی او دا سهام لر دوی چې تقریبا د دوه درې ولایتونو سره نښلوي. کلینیک چې وخی او دغه په مکتبه کې وخی پوتی دي، په داسې کې چې خواړ شي دغه خلک نشي رسیدګي نشي تکړای، کلینیک ته هم ضرورت لري.
د سپیری اوسیدونکو په دې ځای کې د ځوانانو بیکاری هم یو مهمه ستونزه ګڼي او زیاتوي چې د دې ټولنیز ستونزې د لاسه یو شمېر ځوانانو نشو ته مخه کړې ده. د یاد سیمې اوسیدونکو محمد علي موهل:
باید موږ ته یو داسې پلان، یو داسې پروژه هم پولیس کړو کړل شي، د ځوانانو پولیس ورکړل شي، چې د ټول ځوانانو د بیکاراتوبونه همدا قسم ته دوی په دغه کې مشغول شي، د ځوانانو چې دي او څنګه څه پرمختګ ورکړل شي، د بلاراینا همدا قسم ته د نشي موادو څخه.
دا چې د سپیری او نور سیمو د اوسیدونکو ستونزو ته پر رسیدنه کې به په ډلهیز ډول ایوي او بلې ولسوالۍ ته د ځوانو فعالانو تک څومره ګټه وروي. یو ځوان فعال رشید الله همدرد په اړه وایي:
د هم دی وطن یو ابراخه دو، دوی هم داسې حق لري، خو بدبختانه چې په تیره کې دې پر هغه ډول خدمات نه دي شوي. داسې برنامه چې اجرا کیږي یا مختصي دولت هم دې ټکی ته متوجه کیږي، هغه ځوانانو ترمنځ هغه انسجام هم پر منځ ته کیږي، نو بیا په وطن کې ډېرو مشکلاتو دی پر پای ټکی کې خولې کیږي، دې پر مبارزه کیږي.
بلوري ته د ځوانانو ادارې مسؤلینو وویل چې د سپیری اوسیدونکو ستونزې به اړوندو ادارو سره شریکي کړي. د ځوانانو چارو امیر محمد اسحاق عمری وویل:
موږ لومړی سفر و د سپیری ولسوالۍ ته، د دې څو وختونو کې موږ ځان سره وخستې، موږ به کوشش وکړو د وختونو مطلب دی ته یو بده پر مطلب کور وته وکړو. موږ کوشش کوو چې په هر ولسوالۍ کې د ځوانانو شوراوي جوړې کړو او در کم زونو ته برنامه ورکو هغه تلنی برنامه دي سپورتي برنامه دي اتفقی برنامه دي
سره لري چې پورسته یو دوله سيزو کې د خوز په مرکز او ګڼسیمو کې د خلکو د اړتیا وړ پروژې همدارنګ د ملي پیوستون او ولسی تړون هیوادنی برنامه پلي شوی خود سپیر په ګډون تریزی علي شیر صبري باک مساخیل او قلندر هغه ورسواله وی چې خلکو ته له خال پروژو پرته د امنیتی ګواخونو لقبله د ژوند د اړتیا وړ کارونه ندي شوی
لا خبرونو ور اخوا
د ننګرهار ولایت په مرکز جلال آباد او هرات ښار کې د ریکشاو چلول محدود او د فعالیت لپاره ورته ځانګړي مسیرونه او سیمې ټاکل شوې دي. یو شمیر ریکشا چلونکو وایي ورسته له هغې چې فعالیتونه محدود شوي ګټه وټه ډیره کمه شوې ده. نور تفصیل به د ریپورت کې.
په هرات ولایت کې د ریکشاو پر فعالیت محدودیتونو تر لګېدو وروسته د ننګرهار ولایت د ترافیکو ریاست هم په دې وروستیو کې په جلال آباد ښار کې د ریکشاو فعالیت محدود کړی او د فعالیت لپاره یې ځانګړي مسیرونه ورته ټاکلي دي. خو دې اقدام په ننګرهار کې یو شمېر ریکشا چلونکي اندېښمن کړي دي. د جلال آباد ښار یو ریکشا چلونکي چې د خپلې یولس کسیزې کورنۍ مشري هم کوي وایي چې د ننګرهار د ترافیکو ریاست لخوا د ریکشاو پر فعالیت له دوه ورځو راهیسې د محدودیت له امله یې ګټه ډېره کمه شوې ده. د موضوع د حساسیت له امله د نوم نه خپرولو او غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
مشکلات
وقت کے جلال آباد کاری اشمیر اسیدوں کی حمل دے در کا نکمن دی د ښاری اوسیدونکو شفیق وای ریکشا د دوی لپاره د ترانسپورت ارزانه او د لاسرسي وړ وسیله ده.
او دا ریکشي چې کوم دي دا زمونږ لپاره ډیره سہولت پدی او چې کم مصرف او کم مثال چې خاني تدل کومه مصرف نه کیږي یا به سلوي خې به 500 په غسل او کې یو ټیکسی منګاونی سو هغه تقریبا 200 300 روپیه دي. موږ د مشکلات سره مخ یو.
په هرات کې د طالبانو د حکومت د ترافیکو ادارې هم د همدې اونۍ په پیل کې اعلان وکړ چې د ښاري نظم د کمیسیون د پریکړې پر بنسټ د شنبه لورځې یعنی د 13 د جدي څخه وروسته به په ښار کې د ټولو اسناد لرونکو او بې اسنادو ریکشاګانو تګ راتګ منع وي. مخکې په هرات کې د ریکشاو ځینو چلوونکو ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه اندېښنه ښودلې وه او ویلي وو چې د طالبانو حکومت د ریکشاګانو په تګ راتګ بندي سره د دوی د ګټې وټې یوازینۍ سرچینه هم پرې نیولې ده. خو اوس د هرات یو شمېر اوسیدونکو وایي چې د چهارشنبه له ورځې راهیسې ریکشاو په محدود ډول او په فرعي سړکونو کې فعالیت پیل کړی دی. د هرات ولایت یو اوسیدونکو نارون ناردان په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
تردد سه‌چرخ ها یا ریکشاها در هرات منع شده از مسیرهای اصلی نیست.
په هرات کې د ریکشاګانو تګ راتګ په اصلي سړکونو او ځینو فرعي لارو کې منع شوی، خو بیا هم په ځینو فرعي سړکونو کې موندل کیږي. زیاتره هغه لارې چې خلک به پرې له ریکشا څخه استفاده کوله هم د اصلي سړکونو وه او ارزان هم تمامېده، خو ستونزې ډېرې دي په ځانګړي ډول د ښځو لپاره.
د جلال آباد او هرات ښارونو یو شمېر اوسیدونکي که څه هم د طالبانو د حکومت د دې اقدام هرکلی کوي او وایي چې په دې سره په واټونو کې ګڼه ګوڼه کمه شوې، خو ټینګار کوي چې د دې ستونزې د حل لپاره باید د ښاري ترانسپورت سیستم فعال سي تر څو خلک له اقتصادي پلوه له ستونزو سره مخ نه سي. په هرات ولایت کې د طالبانو د حکومت سیمه ییزو مسؤلینو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو د ننګرهار ولایت د امنیه قوماندانۍ ویاند سید طیب حماد ازادي راډیو ته وویل چې دا اقدام د ښار د نظم د رامنځته کولو لپاره سوای او د ریکشاو چلوونکو ته ځانګړي مسیرونه ټاکلي دي.
موخه مو د ښاري نظم ټینګښت او د عامه تګ راتګ خوندیتوب او د سړکونو د بې نظمۍ مخنیوی دی. له ټولو ریکشا چلوونکو هیله کیږي چې د امنیتي او ترافیکي ارګانونو سره همکاري وکړي او د قانون مراعات ته ژمن پاتې شي.
دوه کاله وړاندې د طالبانو د حکومت سرپرستی کابینې هم د دوی د کورنیو چارو وزارت ته دنده سپارلې وه تر څو د ریکشاو د وارداتو او ښارونو کې د ګرځېدو راګرځېدو د کنټرول لپاره یوه طرحه جوړه کړي او پایله یې د کابینې غونډې ته وړاندې کړي. اوس له دوو کلونو وروسته داسې ښکاري چې د طالبانو حکومت د ښاري ستونزو د حل او د سړکونو د نظم د ټینګښت لپاره په ځینو ولایتونو لکه هرات او ننګرهار کې د رکشاو د فعالیت کنټرول پریکړه کړې ده. رکشا یو کوچنی ترانسپورتي وسیله ده چې کارول یې ارزانه او اسانه دي. د خلکو په ورځني ښاري ترانسپورت کې مهم رول لري او افغانستان کې د ډیرو کورنیو لپاره د ګټې وټې او یوې مړې ډوډۍ پیدا کولو سرچینه هم ده، چې په ځانګړي ډول پر افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنېدو او د بیکارۍ تر پراخېدو وروسته ورته مخه ډیره سوې ده.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د آزادۍ رادیو فیسبوک پانه لایک کړئ او لوروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
په وروستیو کې په افغانستان کې د ځوانانو ترمنځ انرژي ورکوونکو مشروباتو کارونه په څرګند ډول زیاته شوې ده. یو شمېر ځوانان وایي چې هره ورځ له دغو مشروباتو استفاده کوي او سره له دې چې له زیانونو یې خبر دي، خو پریښودل یې ورته اسانه نه دي. ډاکتران خبرداری ورکوي چې د دې مشروباتو دوامداره او ورځنۍ استفاده د انسان فزیکي روغتیا له جدي ګواښ سره مخامخ کوي. نور تفصیل په دغه رپورت کې.
انرژي ورکونکو مشروبات د افغان ځوانانو د خوخي ورڅ خاک خو ډاکټران یې له خطرونو سره مل بولي. په دې روسيو کې افغانستان کې د ځوانانو ترمنځ د انرژي ورکونکو مشروباتو کارونه په څرګند ډول زیاته شوې ده، خو ډاکټران خبرداري ورکوي چې دوامدار او ورځنی استعمال د بدن روغتیا ګواښي او د بیلابیلو ناروغیو لامل کېدای شي. یو شمیر دوی ازادي راډیو ته وویل چې دا څښاک د شپې ویښ پاتې کېدو، ستړیا لرې کولو، د تمرکز زیاتولو او د بدني ځواک لوړولو لپاره کاروي. د کابل ښار یو اوسیدونکی چې نه غوښتل نومې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل سره له دې چې د دغو مشروباتو له زیانونو خبر دی، خو پریښودل یې ورته ستونزمن دي.
هره ورځ انرژي څښم، د ورځې یو لا درې پورې انرژي څښم، خو همدغه انرژي له وجې ماته د معدې او د مثانې چرګ حتی ځینې اوقات که دا ونسکم ماته سردرد هم منځته کېږي، خو بیا هم نشم کولی. دغه انرژي باندې مې ډېر زیار وباسه، ډېر مې کوشش وکړو چې د انرژي پرېږدم، په دې حال کې چې زه پوهېږم دا موږ ته تاوان هم کوي خو نه کېږي.
روغتیا پالان وایي د انرژي ورکونکو مشروباتو پرېښودل ځکه ستونزمن دي چې په دې مشروباتو کې په ډېره اندازه کافین موجود دي او کولی شي جسمي او رواني روغتیتوب رامنځته کړي. فرشته چې د انرژي ورکونکو مشروباتو بل کارونکي ده، د دغه څښاک د دوامدار استعمال د نورو پایلو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
زما تجربه دا ده چې ما نږدې څو کاله انرژي او ګاز لرونکي نشابه به استعمال کړي، تر دې چې د شپږو میاشتو لپاره په ډېر خطرناک جلدي حساسیت اخته شوم چې د لاسونو او په برخه کې وو. په پایل کې ډاکټرانو نسو پوهېدلای چې لامل یې څه دی، تر دې چې د پوستکي ډاکټر د نوشابو له استعمال منع کړم. کله چې مې بیا وڅښلې پوه شوم چې حساسیت مې لا ډېرېږي.
د روغتیا پالانو په وینا د انرژي ورکونکو مشروباتو له حده زیات استعمال د قند او کافین د لوړې کچې له امله د بدن هورموني توازن ګډوډوي، د فشار کچه لوړوي، خوب ګډوډوي، حافظه کمزورې کوي، ذهني وده کموي، د پوستکي ستونزې لکه دانې او التهاب زیاتوي او نورې ناروغۍ هم رامنځته کولی شي. د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر اتاولا سیام وایي د انرژي ورکونکو مشروباتو ډېر استعمال خطرناک دی.
د معدې ستونزې پیدا کوي، هغه وال د معدې چغل وړ د مریض سره ارتباط لري، د دیوال د خرابېدو سبب کیږي، د پښتورګو د فره ستونزې پیدا کوي، ځکه دا مشروبات انرژي لرونکي مشروبات په خپل ترکیب کې ډېر سخت او قوي مواد لري. دریم د دې ځین د دې چې دی چاغښت منسره وړي، د دې د بدن شکر ډېریږي، د زړه ناروغي پیدا کوي، ځکه دی د فشار د لوړېدو سبب کیږي، او په زړه کې د ځین نور ناروغي چې هغه د زړه بنظمي ورته وایي، اریتمیا ورته وایي، دا ناروغي منسره وړي.
د ډاکټر سیام په خبره هغه کسان چې عادتاً له انرژي ورکونکو مشروباتو استفاده کوي باید هڅه وکړي چې ورو ورو د استعمال اندازه کم کړي او پر ځای له سالمو او طبیعي بدیلونو لکه اوبو، د لیمو اوبو او شین چای څخه استفاده وکړي. د ټینګار کوي چې د عامه پوهاوي زیاتوالی، د کنټرولي مقرراتو وضع کول او ځوانانو ته د سالمو بدیلونو تشویق کولی شي د انرژي ورکونکو مشروباتو د استعمال په کمولو او د ټولنې د روغتیا په ساتنه کې مهم رول ولوبوي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې د مدیره پلاوي غړی خانجان الکوزی وایي له 50% زیات انرژي ورکونکي مشروبات په افغانستان کې تولیدېږي او لږ اندازه یې له نورو هیوادونو واردېږي، ځکه د په وینا د دغو مشروباتو پر وارداتو تعرفه نږدې 40% لوړه شوې ده. ښاغلی الکوزی که څه هم د دغو مشروباتو د کلني سوداګرۍ کچې په اړه جزئیات ورنکړل، خو تاییدوي چې په دې وروستیو کې استعمال زیات شوی دی. دلمی څېړنو لمخې انرژي ورکونکي مشروبات چې د فعالیت د لوړولو د محصولاتو په توګه بازار ته وړاندې کیږي په ډېره اندازه کافین، قند او نور محرک مواد لري. په افغانستان کې د غوڅښاک ته اسانه لاسرسی او پراخه بازار موندنه دا محصولات په ځانګړي ډول د ځوانانو لپاره ډېر جذاب کړي دي. د نړۍ په ډېریو هېوادونو کې د تنګي ځوانانو لپاره د انرژي ورکونکو مشروباتو پر پلور او استعمال محدودیتونه لګول شوي دي. په ځینو هېوادونو کې د ټاکلي عمر څخه کم کسانو ته د دغو مشروباتو پلور منع دی او یا هم د روغتیایي خبرداري لیکنې پرې لیکل کیږي. خو په افغانستان کې دا څښاک چې په بېلابېلو نومونو او ډولونو موندل کیږي په پراخه کچه او له کوم محدودیت پرته ټولو ته د لاسرسي وړ دی.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ ځخ پرونه
دلیو مهربانه را پسپېڅلی نامه سلامونه ونې کې هیلی مې ومني درنو زده کوونکو هیله ده چې روغ او جوړ بیاست او وخت به مو تر دې مهاله په خیر رسولي وي. تاسو ټولو ته شرغلاست وایم د نن ورځې لوسته هیله ده چې نن ورځ هم د لوستو راخلنی شي بوره سره ملتیا وکړي او د نن ورځې د موضوع څخه ګټه واخلي. د نن ورځې موضوع مو پرتله کول دي. په دې لوست کې به موږ او تاسې د پرتله کولو اړوند معلومات لاسته راوړو. دا چې پرتله کول څه دي، څه ډول زموږ ذهني روغتیا تر اغېز لاندې راولي او څه ډول کولای سي د دغه پرتله کولو یا د دې مقایسه کولو احساس زموږ ذهني روغتیا د ستونزو سره مخامخ کړي. پرتله کول چې دی هغه خپل یو عام انساني چلند دی چې په ټول انسانانو کې دغه احساس موجود دی چې په دغه احساس کې یو کس خپل ځان، خپل ژوند یا هم خپل لاسته راوړنې د نورو کسانو سره مقایسه کوي. مثلا د څه ډول دی، د ژوند سره ډول دی یا هم کومې لاسته راوړنې لري، هغه د نورو کسانو د ځان سره، د نورو کسانو د ژوند سره، د نورو کسانو د لاسته راوړنو، مهارتونو یا ځانګړتیاو سره د خپل ځان مقایسه کوي. چې دغه مقایسه کول کېدای سي، دغه مقایسه د پرتله کولو چلند دا په د انسان د ځان پیژندنې لپاره، د انسان د پرمختګ لپاره دا ګټور دی. مګر کچیرې دغه احساس په ناسمه طریقه سره، په افراطي بڼه سره، یعنی کچیرې ډیر افراط پکښ وسی، تر حد زیات مقایسه کول یا پرتله کول تر سره سي، دلته به ځینې رواني او عاطفي ستونزې رامنځته کوي. مثلا یو کس خپل ځان د نورو سره مقایسه کوي تر حد زیات، تر دې حد پورې چې دی خپل ځان ډیر کمزوري احساسوي، خپل ځان ډیر بې وسه، ډیر مایوسه احساسوي. دا یو ډول رواني ستونزه ده چې رامنځته کیږي، نو ځکه دا افراطي بڼه لري او دغه ډول مقایسه کول ناسم مقایسه کول دي. مګر کچیرې یو څوک د خپل مثلا خپل لاسته راوړنې د یو کس سره مقایسه کوي او غواړي چې د همهغه کس په څیر ډیر لاسته راوړنې ولري، ډیر بریالیتوبونه ولري، په دغه صورت کې دا د ځان پیژندنې لپاره، د پرمختګ لپاره دغه ډول مقایسه کول چې دي دا صحیح خبره ده او ګټور دي. ځکه موږ د نورو کسانو د بریالیتوبونه څخه الهام اخلو، خپل د ځان د پرمختګ لپاره کوشش کوو او کوشش کوو چې په همهغه اندازه لاسته راوړنې ولرو. نو دلته دي کچیرې دا په عام ډول سره وسی د پرمختګ د پاره د پرتله کول اوسی، بیا نو هیڅ ستونزه نه لري، دا نور هم ستاسو لپاره ګټور دي. مګر کچیرې تاسو تر حد زیات پرتله کول، مقایسه کول سره ورسوي چې پاغه کې خپل ځان بې وسه احساسوي، خپل ځان کمزوري احساسوي، نو دلته ځینی ستونزې رامنځته کوي. دغه پرتله کول مختلف شکلونه لري او په مختلفو بڼو سره ترسره کیږي. مثلا موږ مثبت پرتله کول لرو. یو ډول چې دی هغه مثبت پرتله کول دی. په دغه پرتله کې انسان خپل د نورو کسانو د بریاو څخه، د نورو کسانو د ځانګړتیاو څخه دی الهام اخلي، خپل ځان شکوي، خپل ځان د شوالې لپاره کوشش کوي او هڅه کوي چې هم هغه رقم ځانګړتیاوي، هم هغه ډول بریاوي د لاسته راوړي. دغه ډول پرتله کول چې دی دا مثبت دی، ځکه ته د ځان د شوالې لپاره کوشش کوي. منفي پرتله کول بیا د پرتله کولو بل ډول دی. مثلا موږ ویل چې مثبت پرتله کول دي، اوس بل ډول چې دی هغه منفي پرتله کول دي. په دغه ډول پرتله کې بیا انسان خپل ځان د نورو څخه کمزوري احساسوي، خپل ځان کې د کموالي احساس لري، خپل ځان ډیر کم احساسوي،
دلته دی چې دغه پرتله کول منفی شکل لري، منفی ډول سره دی، ځکه ته خپل ځان د نورو سره کمزوري ګڼې. مګر هیڅ انسان د بل انسان څخه کمزوري نه دی. هر انسان خپل ځان لپاره خاصې ځانګړتیاوې، خاصې لاسته راوړنې او خاصې وړتیاوې لري. نو که چیرې خپل د مقایسه کولو په صورت کې تاسې خپل ځان د نورو څخه کم احساسوئ، کمزوري احساسوئ، نو دلته منفي پرتله کول دي. بل ډول بیا مسلکي پرتله کول دي، چې ته په مسلکي برخه کې یا خپل په کاري چاپېریال کې خپل ځان د نورو کسانو سره مقایسه کوي، چې د مسلکي پرمختګ په برخه کې مثلا ته په خپل مسلکي څومره رسیدلې یې، او مقابل کس چې خپل ځان ورسره پرتله کوي هغه څومره رسیدلې دي. دا ډول پرتله کول بیا مسلکي پرتله کول دي. بل مثلا یو کس خپلې اړیکې، خپلې شتمنۍ یا هم خپل ټولنیز موقف د نورو سره مقایسه کوي. مثلا زه څونه شتمنۍ لرم، زه څونه پیسې لرم، مقابل کس یې څونه لري، زه څونه ټولنیز موقف لرم تر کومه حده پورې، مقابل کس یې څومره لري. دغه ډول پرتله کول ته بیا ټولنیز پرتله کول وایي. بل بیا مثلا یو کس خپل ظاهري جوړښت، خپل ظاهري بڼه، خپل د بدن، خپل بدن د نورو کسانو سره مقایسه کوي. زه څومره شایسته یم، مقابل لوري تر ما ډیر شایسته دي، یا مثلا زه زما ظاهري جوړښت دا ډول دی، د پلانکي کسته دا دومره دی، زه دومره وزن لرم، بل کس بیا دومره وزن لري. په دې ځای کې هم یو ډول فزیکی پرتله کول دي چې یو کس سره ترسوي. په هر برخه کې مثبت او منفي پرتله کول دي، چې ته په هر برخه کې څنګه کولای شي خپل ځان په مثبت ډول سره پرتله کې یا هم منفي پرتله وکې. دا هم بیا په موږ پورې اړه لري چې موږ څه ډول پرتله کول کوو. موږ ویل چې مثبت پرتله کول بهترینه پرتله کول دي چې د ځان پیژندنې او پرمختګ لپاره ګټور دي، مګر منفي پرتله بیا رواني او ذهني ستونزې رامنځته کوي. د پرتله کولو زیات عوامل سته. د مختلف عوامل له عمله پرتله کول یا دغه مقایسه رامنځته کیږي. مثلا کوم کس چې په کومه ټولنه کې اوسیږي، یو ډول ټولنیز فشار پر هغه باندې وي. د ټولنې یا هم دغه چاپیریال له عمله هلته خلک چې کله د نورو کسانو د بریا په هکله، د نورو کسانو د شتمنیو په هکله خبرې کوي، نو په دې وخت کې کوم کس چې اوري، د هغه په وجود کې دا احساس پیدا کیږي چې خپل ځان د نورو سره یا د هغه کس سره مقایسه کوي چې دوی دومره شتمنی لري، زینه لري، یا زه دومره شتمنی لرم، مقابل کس یې نه لري، هغه دومره بریاوې لري او زه یې نه لرم، یا هم زه ډېرې بریاوې لرم او هماغه کس یې نه لري. نو د پرتله کولو یو دلیل کېدای سي همدغه ټولنیز فشار اوسي. بل دلیل د پرتله کولو دلیل چې ولې یو کس خپل ځان د نورو سره مقایسه کوي، هغه خود کمبینی ده. چې کله یو کس پر خپل ځان باندې باور ونه لري، خپل ځان ته په کافي اندازه سره ارزښت نه ورکوي، نو دغه ته خود کمبینی وایي. چې ته په خپل ځان باندې اعتماد نه لري، خپل پر ځان باور نه لري، خپل ځان ته ارزښت نه ورکوي، خپل ځان کم احساسوي، نو پتا کې د خود کمبینی احساس ته، چې همدغه خود کمبینی د دې لامل کیږي چې ته خپل ځان د نورو سره مقایسه کوي. بل دلیل هم د ټولنیز رسنیو اغیز دی. یو عام لامل چې نن ورځ ډیر زیات شوی دی، همدغه د ټولنیز رسنیو د کارونې څخه ورسته یا د کارولو سره خپل ځان د نورو خلکو سره مقایسه کوي. مثلا موږ په ټولنیز رسنیو باندې د نورو کسانو ښکلا وینو، د نورو کسانو د ژوند ښکلا وینو، د هغو بریاوې، د هغو لاسته راوړنې وینو، نو دلته خپل ځان د هغو سره مقایسه کوو. دغه ټولنیز رسنیو بیا بل لامل دی. ځینې وختونه د کوچنیوالي یا د ماشومتوب ځینې تجربې دي چې په کوچنیوالي کې ستاسو سره یو داسې پیښه شوې یا ته داسې یو څه لیدلی چې ته د نورو کسانو سره مقایسه شوی اوسې، نو کله چې ته راغټ سوې، ځوان سوې، په دا کې دغه تجربه پاته ده ستا په وجود کې چې ته اوس مهال هم خپل ځان د نورو سره مقایسه کوې. مثلا د کورنۍ یا هم د استاد د خوا یو ماشوم د بل ماشوم سره مقایسه کیږي، یو کوچنی د بل کوچنی سره مقایسه کیږي. دغه کچیرې حتی په مثبته طریقه او سه هم مثلا پلانکی کس ډیر بریاوې لري، ته هم باید داسې بریاوې ولري، دغه د ماشوم پر ذهن باندې منفي تاثیرات لري او د دې سبب کیږي چې هغه رالوی سي، بیا هم په دې کې د مقایسه کولو یا د پرتله کولو چلند ستا او دی همیشه خپل ځان د نور سره مقایسه کوي. ورپسې بل لامل هم د بشپړتیا غوښتنه ده. کم کسان چې غواړي په هر څه کې بهتره اوسي، په هر څه کې غوره اوسي، دوی همیشه خپل ځان د نور سره پرتله کوي، چې دا هم د یو بل ډول پرتله کول دي چې یو کس خپل ځان د نور سره مقایسه کوي. دوی هم یو بل لامل کېدای شي. رځو ته پرتل کول او اغیز ته دغه پرتل کول کې دایسي مثبت اغیز ولري کې دایسي هم منفي اغیز ولري کچیر تاسو د ځان د شوالي د لپاره کوشش کوئ د ځان د شوالي لپاره ځان د نور سره مقایسه کوئ کله چې ځان مقایسه کوئ د ځان د شوالي د لپاره کوشش کوئ هڅه کوئ دایي مثبت اغیز ده د خپل اهداف د ترلاسه کولو لپاره تاسو د نور کسانو تجربه کاروئ دلته دی چې پرتل کول یا مقایسه کول مثبت اغیز درلودایسي مګر کې دایسي همدغه پرتل کول کله چې تاسو په منفي شکل سره په غلطه یا ناسم طریقه سره په افراطي ډول سره تاسو د پرتل کول سره ته ورسوي خپل ځان د نور څخه کم احساس کوي نو دلته ځینې منفي تاثیرات پر تاسو باندې لري په تاسو کې خفګان رامنځته کوي تاسو پر ذهن باندې تاسو پر روان باندې فشار زیاتیږي او تاسو په وجود کې د ځان په حق له کموالي احساس را پیدا کیږي چې تاسو که څه هم تاسو هغه شاید بالا اوسئ مګر بیا هم تاسو د کموالي احساس پیدا کوي حتی هغه کسان چې تاسو کښته وي تاسو هتا ته هغه څه خپل ځان ډیر کم احساسوي پر ځان باندې خپل باور د لاس اور کوي د حسادت او د ناخوشي احساس او د خپل ژوند د ورتیا او څه تاسو نه سي کولای چې خوند واخلي نو دا هغه ځنی منفي تاثیرات دي اوس راځو د ته چې څنګه کولای سو د ناسم پر ناسالم پرتل کول څه یا د ناسم مقایسه کول څه ځان وساتو تر څو د منفي دغه پرتل کول او منفي اغیزې کمی کو او په سم ډول سره یا په سالمه طریقه سره مقایسه کو ځان اول تاسو خپل ځان وپیژنئ خپل ورتیاوي خپل لاسترولنی وپیژنئ هغه ته ارزښت ورکړي ستاسو هر ورتیا ستاسو هر لاسترولنی که څه هم کم اوسه د ارزښت ورده او تاسو باید خپل ځان ته دا یادونه وکړئ چې هر څوک خپل ځان لپاره خاص او ځانګړي مهارتونه لري هر څوک ځان ته ځانګړي ځانګړتیاوي لري د یو انسان مهارتونه همیشه نسی کېدای چې د نور سره یو ډول اوسه نو هر انسان د خپل ځان لپاره خاص مهارتونه خاص ورتیاوي لري ورپسې تاسو پر خپل شخصي اهداف باندې تمرکز وکړئ خپل وخت د دې پر ځای چې تاسو په مقایسه کولو او په پرتل کولو باندې ځای کی د دې پر ځای تاسو د خپل شخصي اهدافو لپاره کار وکړئ خپل پر ژوند خپل د اهدافو پر اهدافو باندې تاسو تمرکز وکړئ چې دا هم تاسو سره مرسته کوي چې تاسو په منفي طریقه سره تاسو په منفي طریقه سره د پرتل کول پریږدي د مثبت فکر کول تاسو خپل کوي د نورو کسانو د بریا په حق له تاسو هڅه وکړي چې خوشاله اوسئ د نورو کسانو بریاوي وستایي او په دې ډول سره همیشه تاسو مثبت فکر وکړئ او کوشش وکړئ چې د ټولنیزو رسنیو استعمالول محدود کړئ هغه وخت چې تاسو راځي پر ټولنیزو رسنیو باندې تیروي د هغه پر ځای تاسو خپل د اهداف لپاره د خپل ځان د شکولو لپاره کوشش وکړئ او بی ځایه یا غیر ضروري پرتل کول تاسو سر ته مرسوي د ټولنیزو رسنیو په تعقیب سره او کوشش وکړي چې همیشه د شکر ایستلو عادت خپل کړئ مثلا هغه ټول نعمتونه چې تاسو خپل ژوند کې لري هر هغه څه چې لري هغه ته ارزښت ورکړئ د هغه نعمتونو شکر وباسئ او د خپل ورتیاو او ځانګړتیاو په حق له مثبت فکر وکړئ د نورو د تجربو څخه د نورو کسانو د بریاو څخه تاسو کوشش وکړئ چې یو څه زده کړئ او نه دا چې تاسو خپل ځان د هغه سره مقایسه کړئ د پرتل کولو پر ځای تاسو څه کولای شئ راځي د دې پر ځای چې تاسو خپل ځان پرتل کوئ خپل ځان مقایسه کوئ د هغه پر ځای تاسو ځینې کارونه سرته ورسوي تر څو دغه بی ځایه یا د غیر ضروري مقایسه کولو څخه تاسو لرې شئ مثلا تاسو خپل پرمختګ وڅاري هغه تیروتنې یا هغه بریاوي چې تاسو لرې د هغه ارزونه وکړئ هغه وګورئ چې تاسو څومره تیروتنې کړې دي او څومره بریاوي مو لاسته راوړې دي بیا وروسته خپل د پرمختګ لپاره کوشش وکړئ خپل ځان ومني هر هغه چې تاسو په وجود کې ستاسو تاسو هغه ته ارزښت ورکړئ هغه نیمګړتیاوي چې تاسو لري هغه نیمګړتیاوي ومني او خپل ژوند ته تاسو درناوی وکړئ او دریم دا چې تاسو پر خپل ځان باندې تمرکز وکړئ ستاسو ټول تمرکز باید ستاسو پر اهدافو باندې ستاسو په هیلو باندې ستاسو پر پرمختګ باندې وي او په دې سره تاسو خپل د ځان لپاره د خپل هیلو لپاره د خپل اهدافو لپاره تاسو یو مشخص او ځانګړی پلان جوړ کړئ پر هغه باندې کار وکړئ او هڅه وکړئ دغه پلان سره سم تاسو عمل وکړئ تر څو خپل اهداف ته ورسېږئ شي دغه پرتل کول کوم لښونه چې وي دغه لښونه تاسو عملی کې د دې پر ځای چې تاسو پرتل کول وکړئ دغه پر ځای هم دغه کارونه سرته ورسوي چې دا بیا ستاسو د پرمختګ لپاره ډیر اړین دي په پایله کې هم دغه پرمختګ کچيري دغه پرتل کول کچيري مثبت وي نو ستاسو لپاره ستاسو د پرمختګ لامل ګرځي مګر کچيري منفي وي ستاسو په ټولنی ژوند باندې ستاسو پر رواني برخه کې تاسو ډیر جدي ستونزې تاسو ترمنځ کوي نو تاسو پر خپل ورتیاو باندې باور ولرئ خپل ځانګړتیاوي او پیژنې پر خپل ژوند باندې تمرکز وکي او د ناسالم یا د غلطي پرتل کول څخه تاسو ځان وساتي، ځکه هر انسان په خپل وجود کې خاصه ځانګړتیاوي لري. تاسو هر هغه ځانګړتیا هر هغه ورتیا چې په خپل وجود کې لري په هغه ارزښت ورکړي او هغه ته درناوی وکړي. نو درنه زده کوونکو، دا اوس موږ ستاسو د نن ورځې درس پر همدې ځای پای ته رسوو. تر راتلونکي درس مو په لویه مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
سلام علیکم، هیله مې منی تر نو ست کوونکو هیله د چیرو هو جوړ وایسته وخت مو هم تر دې مهاله په خیر رسولې وي. تاسو ټول ته د نن ورځې لوست سره خلاص تایم. هیله د چین نن ورځ هم د لوست سره خلل نشي پر سره ملتیا وکي او د نن ورځې د موضوع څخه ګټه واخلي. در نو ست کوونکو، نن مو موضوع د حسادت په حق لده، د چی حسادت څه دي او زموږ په ژوند، زموږ پر ذهن، زموږ په افکار او احساساتو باندې کومې اغیز لري. نن به په همدغه لوست کې موږ تاثیر باندې وپوهیږو. حسادت هغه احساس دی چې زیاتره وختونه زموږ ذهني روغتیا او زموږ اړیکې زیانمنوي. داسې یو احساس دی چې هم زموږ اړیکو ته، هم زموږ استاسي ذهني روغتیا او فزیکي روغتیا دواړو ته تاوان رسوي. د دې احساساتو اداره کول او د دې احساساتو منفي اغیزو کمول به زموږ د ژوند په د کیفیت په شکولو کې ډېر مهم رول لري او زموږ د ژوند کیفیت نور هم ښه کوي. چې دغه احساس بیا د بل چا د کامیابی، د بل چا د اشتمنی، د مهارتونو یا د اړیکو په حق رامنځته کیږي. چې مثلا د یو چا کامیابی ته موږ ګورو، اشتمنی ته ګورو، د هغو مهارتونو یا اړیکې وینو یا د هغوی داسې خاصې ځانګړتیاوې وینو چې هغه څه په موږ کې نشته، نو دلته د مقایسې او د مقایسې او پرتله کولو احساس رامنځته کیږي. خپل ځان د نورو سره مقایسه کوو، خپل ځان د نورو سره پرتله کوو، چې دا بیا د حسادت د رامنځته کېدو سبب کیږي او زموږ په وجود کې د حسادت احساس رامنځته کوي. چې معمولا د دې فکر سره بیا دا تړاو لري چې څوک هغه څه چې لري تاسې نه لري، یا موږ نه لرو، یا موږ د لاس ورکړی وي. نو ځکه موږ د مقابل لوري د کم څه چې موږ د لاس ورکړی دی او وینو چې مقابل لوري یا کوم بل کس لري، په دې وخت کې موږ ته د حسادت احساس راپیدا کیږي او هغه څه چې موږ او تاسو نه لرو یا هغه څه چې موږ د لاس ورکړی دی د مقابل نفر سره یا د مقابل کس سره وینو، موږ دلته د حسادت احساس پیدا کوو. نو حسادت هغه احساس دی چې هغه د بل چا د کامیابی، د بل چا د شتمنۍ، د هغو د مهارتونو یا هم د اړیکو په حق لره رامنځته کیږي. دا احساس یا دغه حسادت بیا په مختلفو شکلونو سره څرګندېږي. دا هم مختلف ډولونه لري. مثلا شخصي حسادت، دغه حسادت به هغه وخت پیدا کیږي چې یو څوک د بل شخص په ځانګړتیاو، د بل شخص په اړیکو یا په بریاو باندې د حسادت احساس وکړي. مثلا یو څوک شخصي حسادت دا معنی لري، هغه محل دغه احساس را پیدا کیږي چې کله موږ د یو چا یا د بل شخص ځانګړتیاوې ووینو، د هغو اړیکې شوالی مثلا ووینو یا هم د هغو بریا ووینو، نو دلته د هغو د ځانګړتیاو سره، د هغو د وړتیاو، د هغو د مهارتونو، د هغو د بریاو سره موږ حسادت کوو، چې دې ته شخصي حسادت ویل کیږي. بل ډول بیا مسلکی حسادت دی. مثلا زموږ د کار په محیط کې، زموږ د کار په چاپیریال کې، د خپل همکارانو سره یا د هغه ځای کوم کار کوونکي چې د هغو په بریاو یا د هغو د پرمختګونو سره موږ حسادت کوو، چې دې ته بیا مسلکی حسادت ویل کیږي. بل ډول بیا ټولنیز حسادت دی. مثلا په ټولنه کې د یو چا حیثیت، د یو چا شهرت، د یو چا اړیکې ډېرې زیاتې دي یا ډېرې ښې دي، نو دلته موږ د هغو د ټولنیز حیثیت سره، د هغو د ټولنیز موقف سره، د هغو د شهرت سره یا هم د هغو د اړیکو سره حسادت کوو، چې دا هغه د حسادت ډولونه دي چې په مختلفو شکلونو سره، په مختلفو بڼو سره څرګندېږي. د حسادت نشي څنګه موږ په دې باندې پوسو چې موږ مثلا د حسادت احساس په خپل وجود کې لرو، یا د مقابل نفر سره، یا د ځینو خاصو خلکو سره، یا د ځینو کسانو سره موږ حسادت کوو یا د حسد احساس لرو؟ حسادت بیا د انسان په فکر، د هغه په احساساتو او د هغه په کړنو یا چلندونو سره یا په چلند سره څرګندېږي. مثلا دغه احساس د یو کس په فکر کې، د فکر یا د ذهني افکارو په توګه څرګندېږي، د هغه د احساساتو یا هم د هغه د کړنو څخه څرګندېږي. ذهني نشي د دې احساس دا دی چې موږ دوامداره فکر کوو، د هغه چا پاړه چې موږ د هغه ته د حسادت احساس کوو، د هغه کس سره چې مثلا یو کس په خپل زموږ په مسلکي ژوند کې کچیر وګورو په کاري چاپیریال کې مو یو کس ښه موقف لري، د ټولو توجه هغه ته، د ښه معاش لري او ښه حیثیت لري زموږ په کاري چاپیریال کې، نو د دغه کس په هکله موږ دوامداره فکر کوو. دلته زموږ دا ذهني نشه ده زموږ استاد د فکر کول چې د هغه کس په اړه موږ دوامداره فکر کوو، همیشه مو هغه په فکر کې وي، د هغه هر کار ته متوجه یو، نو دلته دا معنی لري چې موږ د هغه کس سره حسد لرو. د بل چا لاسته راوړنې د ځان سره پرتله کول، که یو کس ومینو چې شعر لاسته راوړنې لري یا کومې خاص لاسته راوړنې لري، په دې وخت کې خپل ځان د هغه سره پرتله کوو، دا هم د حسادت یو ډول نښه ده. بل ډول بیا احساساتي نښې دي، خفګان او ناامیدي دي چې د یو کس په لاسته راوړنو بریاو وړتیاو سره موږ ډېر خفه یو یا ډېر ناامید یو، ځان کم احساسو، ځان ناهیلي احساسو، یا د محرومیت احساس کوو، په ځان کې ډېر د کموالي، ډېر د کمزوري احساس کوو. بل نشه چې دا هغه چلندیز نه شدي، یز موږ د کړنو نشه دي چې د یو چا په حق له، خصوصا د هغه کس په حق له چې موږ د هغه سره د حسد یا د حسادت احساس لرو، د هغه په حق له منفي خبرې کوو. دلته دا از موږ منفي خبرې کول دا ښکارا کوي، دا سرګندوي چې موږ د مقابل نفر سره یا د هغه کس په حق له چې موږ منفي خبرې کوو، د هغه سره حسادت لرو. البته د حسد د مخې کومې منفي خبرې چې موږ کوو، بل دا چې هڅه کوو د بل چا بریاوي کمرنګ ښکارا کوو. از موږ هڅه از موږ کوشش دا وی چې یو کس به شه بریا لاسته راوړي، مګر موږ کوشش کو د هغه بریا کمرنګ کو، د هغه بریا ډیر څه د ښکارا کو، یا هغه ته مثلا د خلکو په مینس کې یا د یو ډلې په مینس کې د هغه کس هغه بریا وی ډیر کمرنګ ډیر څه تراولو چې دا خو نو داسې خاصه بریا نه و، یا خاص زحمت نه وستلې، یا په ډېر اسانۍ سره دې دا بریا ته ورسېدې، یا دې دا څه لري په دې خاطر داسې بریا ته رسېدې. دا ځینې خبرې کول دي، یا دا بریا کمرنګ ښکاره کول د دې ښکارندوی کوي، دا څرګندوي چې د هغه کس سره موږ حسادت لرو. د بل چا د زیانمنولو هڅه، په زیاتره وختونو کې زیاتره داسې کسان شته چې هغه د حسادت له مخې هڅه کوي چې نورو ته زیان ورسوي، هغوی یا د هغو بریاوې کمرنګ کړي، یا د هغو لاسته راوړنې مخه ونیسي، او داسې ځینې نور ډولونه سره هغوی زیانمن کړي، او خپل مثلا هغه څه چې دی غواړي ورته ورسېږي، چې دا ټول د حسادت ځینې نښې دي. راځو دې ته چې حسادت ولې رامنځته کېږي. لومړنی عوامل یا لومړنی دلیل یې دا دی، د خود کمبینی، خپل ځان ډیر کم احساسو، خپل ځان ډیر کم وینو. کله چې یو انسان پر خپل ځان باندې باور ونه لري، پر خپل ځان باندې اعتماد ونه لري، خپل ځانګړتیاوي، خپل ورتیاوي ورته د ارزښت وړ نه وي، نو هغه همیشه خپل ځان د نور سره پرتله کوي. کله چې خپل ځان د نور سره مقایسه کوي، هم د حسادت د زیاتېدو لامل ګرځي، او هم د دې سبب کیږي چې تاسو خپل ځان نور هم کمزوري او کمبینه ویني، ډېر کم احساس کوي. نو لومړنی دلیل همدغه خود کمبینی دي، چې پر خپل ځان باندې باور نه لرو، او د نورو سره همیشه خپل ځان پرتله کوو. دوهم عوامل یا دوهم دلیل بیا دوامداره پرتله ده، چې موږ په دوامداره شکل سره خپل بریاوي د نورو سره، یا د نورو بریاوي، یا د نورو شتمني، یا د نورو ورتیاوي او ځانګړتیاوي، یا د نورو ژوند، د نورو د ژوند طریقه، د هغوی حالت خپل د ځان سره مقایسه کوو، یا خپل ژوند او خپل بریاوي شتمني او داسې نور څه د نور سره مقایسه کوو. همدغه دوامداره پرتله د حسادت رامنځته کېدو سبب ګرځي. بلې هم ویره ده، ویره چې مثلا تاسو به هغه څه د لاسه ورکړي چې هغه په لاس کې لري، نو دلته هم د حسادت یو ډول احساس رامنځته کېږي. په ټولنه کې د نورو بریاوو یا د مقام په هکله فشار هم یو بل دلیل دی چې د حسادت لامل ګرځي. مثلا په ټولنه کې یو څوک وینو چې ډېر زیات بریاوې ته رسېدلې، یا ډېرې بریاوې لاسته راوړې وي، د هغوی مقام ته موږ وینو، دلته بیا هم پرتله رامنځته کېږي، او د پرتلې له امله موږ ته د حسادت احساس رامنځته کېږي. بلې هم د کورنۍ یا د چاپیریال له امله، کله چې یو ماشوم ته کم ارزښت ورکول سي، یا هغه ته بې پامي او بې توجهي وسي، همدغه دی چې دلته بیا د حسادت احساس رامنځته کېږي، او دا هم د حسادت یو بل دلیل او عمل کېدای سي. که دغه حسادت دوامدار او ډیر شدید وي نو ځینې منفي اغیز لري. یعنی په دوامدار ډول سره د زیاترو خلکو سره حسادت وکړو یا دغه حسادت ډیر شدید وي تر ډیر بد اندازې پورې تر ډیر شدید اندازې پورې ورسیږي نو رواني ناروغي رامنځته کوي. مثلا که چیرې همیشه ځان د نورو سره پرتله کړو د نورو سره حسادت احساس ولرو زموږ ذهن زموږ مغز زموږ احساسات هر څه به ډیر منفي وي. فکر افکار به مو ډیر پر فکر او پر ذهن باندې مو ډیر زیات فشار وي او دلته د خفګان لامل ګرځي. استرس او استراب مو ډیر زیات وي. پر ځان مو باور ډیر زیات راکمیږي. اړیکې مو خرابیږي ځکه موږ حسادت لرو یا د حسادت احساس لرو. نسو کولای چې د هغو سره ښې خبرې وکړو نسو کولای چې ښې اړیکې وساتو نو دلته اړیکې مو نورې هم خرابیږي او د منځه ځي. بل دا چې همدغه د حسادت له امله موږ نسو کولای چې په خپل کاري چاپیریال کې په خپل کور کې یا په هر هغه ځای کې چې د حسادت احساس موږ لرو هلته ښه یا مثبت چلند وکړو. زموږ چلند زموږ کړه وړه به همیشه منفي وي. منفي خبرې به کوو. منفي د هغه کسانو په هکله چې موږ او تاسې حسد لرو یا تاسې حسد لرئ نو دلته تاسې همیشه د هغوی بریاوې کمرنګه ښکاره کوئ. د هغو په هکله منفي خبرې کوي او دلته دی چې ستاسو چلند یا کړه وړه په چاپیریال کې منفي وي نو دا یو بل ډول منفي اغیزه ده چې د همدغه حسادت له امله رامنځته کیږي. بل په کاري چاپیریال کې د همکاري کمزوري کېدل. کله چې تاسو د حسادت احساس ولري په کاري یا مسلکي چاپیریال کې نو دلته تاسو نسی کولی د خپلو همکارانو سره همکاري وکړئ. نسی کولی چې یو ټیم ورک یا یو تاسو په ټیمي ډول سره یا په یو ټیم کې تاسو کار سرته ورسوئ ځکه ستاسو د حسادت له امله تاسو نسی کولی چې د هغو سره همکاري وکړئ. ستاسو همکاري چې ده په دغه چاپیریال کې کمزوري کیږي او په مسله کې مو د پرمختګ مخنیوی هم کوي. نسی کولی چې پرمختګ وکړئ نو دا ځینې منفي اغیزې دي چې د حسادت له امله رامنځته کیږي. دغه احساس د مترولو لپاره ځینې لارې چارې وجود لري چې تاسو باید خپل دغه احساس مدیریت کړئ او وکولای سئ چې د دغه حسادت درملنه وکړئ. لومړنی قدم همدا دی چې تاسو خپل ځان وپیژنئ. ځان وپیژنئ، د حسادت ریشه معلومه کړئ. د حسادت یا دغه حسادت احساس تاسو ته ولې پیدا سوی دی اصلي سرچینه او ریشه معلومه کړئ. پر خپل ځان باندې تاسو باور زیات کړئ. خپل پاورتیاو باندې، خپل په ځانګړتیاو باندې، خپل په مهارتونو باندې، خپل په بریاو لسته راوړنو باندې تاسو هغه ته ارزښت ورکړئ. پر خپل ځان باندې باور ډیر زیات کړئ. د منفي فکر مخنیوی وکړئ. د منفي فکر کولو څخه تاسو همیشه ځان وساتي. کوشش وکړئ چې هیڅکله منفي فکر ونه کړئ. ځان ته دا یادونه وکړئ چې هر څوک خپل ځانګړتیاوې لري یا هر څوک خپل ځانګړې وړتیاوې او خصوصیات لري، خاص او ځانګړي مهارتونه لري. د هر چا مهارت او د هر چا وړتیا د هر چا لاسته راوړنې او بریا جلاوي. تاسو خپل ځان ته خاصې وړتیاوې لري مقابل نور کسان خپل ځان ته خاصې او ځانګړي وړتیاوې لري. نو تاسو همیشه هم دغه خبره ځان ته د ځان سره یاد وساتئ او کوشش وکړئ چې منفي فکر ونه کړئ. هر هغه څه چې لري تاسو پر هغه باندې شکر وباسئ او د هغو کسانو سره خپلې اړیکې محدود کړئ چې هغه تاسو حسادت کولو ته اړ کوي. خپل په مخو خپل په اهدافو باندې تمرکز وکړي او هڅه وکړي چې کچیرې د حسادت احساس په تاسو کې ډیر زیات وي د یو چا څخه مرسته وغواړي. په پایله کې د حسادت د مخنیوي لپاره تاسو خپل وړتیاو، خپل مهارتونو او خپل ځانګړتیاو ته درناوی وکړئ. خپل ځان ته ارزښت ورکړئ. خپل ځان هیڅکله بې ارزښته مګڼي او د نورو د بریاو لپاره تاسو خوشاله اوسئ. هغوی وستوي هغې تشویق کړي په ورځنیو چارو کې. هڅه وکړئ چې مثبت فکر وکړئ، مثبت چلند وکړئ او د ځان پیژندنې او د ځان پر ځان باندې د باور د زیاتولو لپاره تاسو کوشش وکړئ. نو په دې ډول سره به د حسادت مخنیوی وسي او تاسو به وکولای سئ د حسادت د احساس سره مقابله وکړئ. درنو زده کوونکو، دا اوس موږ او ستاسو د نن ورځې لوست په دې هیله چې د پام وړ به مو ګرځېدلی وي په خپل ژوند کې، په خپل ورځني چارې کې هڅه وکړئ چې په ښه شکل سره عملي کړئ. نو د نن ورځې درس پر همدې ځای پای ته رسوو. تر راتلونکي درس تاسو ټول په یو مهربانه رب سپارم. خدای مو مرسته.